نه دیرش په گینی او پنځه نورې په لایبریا کې وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. نن شپه د آشنا ټک په پروګرام کې د شرکتونو او کاروبار لپاره د ځانګړو سافټویرونو د جوړولو په حق لږیږو او په دې غږیږو چې دغه سافټویرونو ته څه ضرورت دی. د پروګرام کوربه روخان نورزاده کول شي وروسته خبرونه ته تلیفون وکړي. اوس راځو د مسلې ته چې د سړي تختونو او وژنو په حالاتو کې باید څه وشي، د ولس او حکومت مسؤلیتونه څه دي. موږ په دې باره کې د سیاسي چارو تحلیلګر نجیب منلی سره مرکه کړې ده. محترم نجیب منلی صاحب، که تاسو د دې نیمروز پیښې ته وګورئ چې یا ولک تختول کیږي او د غالک کورنۍ بیا د نورو کسانو سره زی درې کسه نیسی وجنی او بیا نبخونه زورندوي، څه فکر کوئ ولس کې باید ولې دغه سی پیښه وشي؟ یو او ولس باید دغه سی یوې پیښه د حل لپاره داسې لار ولې باید غوره کی؟
افغانستان کې جرمونه او جنایتونه شته، دا نوی خبره نه ده. په ټولو ټولنه کې شته. افغانستان کې د عدلي نظام د زوف لامل دا خبره لږه ترخه غوندې ده. نو که د تختول شوي ماشوم کورنۍ چې دردېدلې ده یو کار کوي د قانون خلاف، سړی به د ترحم په سترګه ورته وګوري. مګر کله چې دغه کار بیا د انساني کرامت خلاف کېږي، دا چې د وحشت بڼه نیسي، دلته نو بیا د زغملو او د منلو وړ نه ده.
یعنی مقصد مو دا دی چې د دې الک کورنۍ چې دا درې کسه ووژل، معنا انتقام واخیستو، باید دغه عمل نه وي کړی چې مړي له پښو وزړي.
نه یوازې چې دا عمل باید نه وي کړی، بلکې حکومت باید د دغه عمل او د وژنې پوښتنه وکړي. د انتقام اخیستل قانوني ارزښت نه لري او د حکومت وظیفه ده چې خلکو ته عدالت ورسوي. عدالت په خپله نه اخیستل کېږي، عدالت د افغانستان محکمې باید ورکړي. نو هغه کار چې د افغانستان له محکمو بهر شوی دی، د جرم په مقابل کې جرم دی. هغوی جرم کړی وو، پاسیت اوس هغوی نشته چې د خپل جرم جواب ورکړي، مګر دا کسان چې دا جرم کړی دوی به د خپل جرم جواب ورکړي. او د دې تر څنګ هغه کار چې شوی دی چې مړي زړول شوي دي، دا د افغانیت خلاف کار دی، د انسانیت خلاف کار دی، د اسلام خلاف کار دی، او دا د دې ټولنې لپاره شرم دی. نو حکومت به د دې خبرې ډېره ځکه پوښتنه وکړي او هر هغه چا چې دا کار کړی په هر احساس چې کړی وي، زه په احساس باندې نه ګرېږم چې درمېدلی وي، مګر دغه خبر د ټولنې لپاره د منلو وړ نه ده، انسانیت لپاره د منلو وړ نه ده.
د دې سنورو پیښو رپورټونه هم راغلي دي، مګر تر اوسه پورې په دغه برخه کې هیڅ نه دي شوي چې محکمې سي قضیه په خپل فیصله کې، یا مثلا دغه کسانو ته چې قانون خپل تطبیقي هغه مرجع ته حق نه ورکوي، ماتل نه کوي، خپل د ځان نه قاضي جوړي، خپل د ځان نه حاکم او مولوي جوړي او خپل فیصله صادره. په ولس کې دغه خلک دا کارونه کوي، نو څنګه کېدای شي چې د دې مخه ونیول شي؟
وژلو سره عادت شوی دی، مرګونو سره عادت شوی دی، او هغه انساني اخلاق چې دغه ولس درلودل هغه له منځه تللی. زما دپاره د خوشنۍ ځای دا دی چې هغه کسان چې د بشر د حقوقو دفاع لپاره په افغانستان کې کار کوي، د انساني کرامت لپاره په افغانستان کې کار کوي، هغوی هم تر اوسه پورې چپ پاتې دي. یوازینۍ لار دا ده چې خلکو ته واقعیتونه لکه څنګه چې دي هغسې بیان شي. په دې برخه کې کوم چې د بشر د حقوقو مدافعین د مدني ټولنې او رسنۍ باید خپل رسالت دې په دقت سره ادا کړي.
تاسو فکر کوئ چې په اخبارونو کې او په تلویزیونونو کې او رادیوګانو کې یا فیسبوک او ټویټر او دیو کې هغه څه چې لازم او هغه څه د دې پیښې په اړه کې معلومات نه دي ورکړل شوي، راپورټونه نه دي خپاره شوي؟
نه، هغه څه چې لازم او راپورټونه نه دي خپاره شوي، مګر راپورټونه خپاره شوي دي. لږه مرغه د دغه پیښې انځورونه خپاره شوي دي. یعنی هر افغان دا ولیدل چې انسان وژل کیږي او له پخونه زړول کیږي او په هغه باندې خوشحالي ښکاره کړله، دا د افغانانو د وحشت یو بیلګه ده او دغه د افغانانو تصویر نه دی. باید رسنۍ افغانانو ته دا ووایي چې دغه د افغانانو تصویر نه دی، د افغانستان تصویر نه دی.
نو دغه خوشحالي چا ښکاره کړې ده؟ څوک خوشحاله شوي دي په دې پیښه باندې؟ دا څوک؟
هغه کسان چې په احساساتو باندې چلیږي، هغه کسان چې تحلیل نشي کولای، هغه کسان چې د خپل ټولنې ماهیت باندې نه پوهیږي، ځوانانو دا کار کړی دی. هغه د بد نیت دا کار نه دی کړی، هغه په بد اخلاقی نه دا کار نه دی کړی، هغه د ناپوهۍ نه دا کار کړی دی. او دا د مدني ټولنو او د روشنفکران وظیفه ده چې ټولنې ته پوهه ورسوي.
خو تاسو ویل چې کله حکومت نه وي او کله مثلا قانوني مرجع نه وي، یا فرضاً موږ ته چې رپورټونه راځي په ځینو سیمو کې خلک دومره ستړي ستومانه شوي دي چې پوهیږي چې پوښتنه نه کیږي، نو د مجبوریت نه هغوی خپله دغه سیو کار کوي. لکه تاسو چې ویلي چې دغه کورنۍ خیر دردېدلې وه، د عمل کړی، مګر دغه وروستی عمل غلط و چې مړي به له پښو ځوړند کړي دي.
په خپله خلکو په خپل د جرګو د لارې او د نرخونو د لارې فیصله کولې، هغه هم یو ډول عدلي نظام او ټولنیز نظام چې د منلو وړ دی. او کچېری اوس د محکمو په نشتوالي کې جرګې د فیصله کوي په حکومتي مسایلو کې، دا ډېره خبره ده. خو کله چې جرګه دا حق ځانته ورکوي چې یو انسان ووژل شي، دغه نو بیا د ټولو معیارونه، خصوصا د افغانستان د افغاني معیارونه او د پښتني معیارونه، دا سرغړونه ده او دا سرغړونه د منلو وړ نه ده.
یعنی د یو مجرم وژل، مجرم ته سزا ورکول، بندي کول، دا د حکومت او د قانون کار دی، نه د ولس. ولس فقط باید خپل عرض وکړي.
بله، د خپل عرض وکړي او ځینې مسائل د حقوقي لارې حل کېدلی شي. سپینګیری کولی شي چې د یو چا باندې ظلم شوی دغه پښتنه وکړي، که چېرې د مشروع دفاع په حالت کې یو څوک څوک وایي هغه خپل شرایط لري.
ډیر زیاته مننه نجیب منلی صاحب، ستاسو د کور ودانې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نشئی موادو په ضد د مبارزې د وزارت چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې تر 1500 زره پورې ښځې او ماشومان په نشئی موادو محتاط دي. په دې حکله ممتاز بهیر مقدار د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د ترسره شوو سرویګانو لمخې په افغانستان کې د 110 زره نه تر 250 زره میرمنې او دغه راز تر 250 زره ماشومان په نشئی توکو روغ دي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د نشئی توکو د روغ دو کسانو د شمیرنې هغه سروې چې د 2009 او 2012 کلونو ترمنځ ترسره شوې، دا ښیي چې تر 1,600,000 زره افغانان په نشئی توکو روغ دیدی، چې ورکه تر 1500 زره میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
یافتای ما نشو میته کې درې حدود بین 110 تا
زموږ موندنه خي چې د 1300 تر 250 زره پورې میرمنې په افغانستان کې په نشئی توکو روغ دیدی. په پیل کې میرمنې اپینو باندې روغ دي کیږي او کله چې اپین ور باندې اثر نه کوي، بیا هیروینو ته مخه کوي، چې اکثره په سرحدي ولایتونو لکه هرات، نیمروز، فراه، کندهار او ننګرهار کې دي. دغه راز زموږ موندنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 250 زره ماشومان هم په نشئی توکو روغ دي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د چارواکو پر وینا، پر نشئی توکو روغ دي اکثره ماشومان او میرمنې د افغانستان په لرې پرتو سیمو او کلیو کې شتون لري چې د نشئی توکو د زیانونو په اړه پوهاوی نه لري او له دغه توکو څخه د درملنې لپاره کار اخلي چې د وخت په تیریدو سره ور باندې روغ دي کیږي. پر نشئی توکو روغ دي یوه نجلۍ چې نږدې 40 کاله عمر لري او د نوم له خودلو ډډه کوي، وایي کله به چې پر سر درد شو نو اپین به خوړل چې وروسته ور باندې روغ دي شوه.
سر به مې ډیر درد کاوه، پیسې مې نه درلودې چې ډاکټر ته لاړ شم او دوا واخلم. په همدې خاطر مې اپین خوړل. اپین به مې چې وخوړل، د سر درد به مې لږ شو.
دغه راز په کابل کې د سمیم په نوم پر هیروینو روغ دی یو ځوان، وایي 14 کلن و چې د هیروینو پر سکلو یې پیل وکړ. سمیم چې اوس نږدې 40 کلن شوی، وایي د کابل په ښار کې نشئی توکي په اسانه پیدا کیږي، نو ځکه ور باندې روغ دی شوی دی. هغه له دولت څخه غواړي چې درملنه وکړي. پرون هم دلته یو کس مړ شو. سهار یو بل کس د سړې هوا له امله د مرګ په حال کې وو. که هلکانو ورته دوا ورکړې نه وای، مړ شوی به وو. هر ورځ نشیان زیاتیږي. دولت باید زموږ درملنه وکړي، پوډر دې ورکړي او د نشیانو په فکر کې ووسی. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره 102 مرکزونه شته چې 28 یوازې په کابل ښار کې فعالیت کوي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا په دغه مرکزونو کې پر نشې توکو د روغدو میرمنو د درملنې لپاره هم ځانګړي روغتونونه شته، خو د ټولنیزو دودونو پر بنسټ زیات شمېر کورنۍ په دغه روغتونونو کې د خپلو روغدو میرمنو درملنې ته زړه نه ښه کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د شرکتونو او کاروبار دپاره ځانګړو سافټویرونو ته څه ضرورت دی او دغه سافټویرونه څنګه جوړیږي؟ د آشنا ټیک په پروګرام کې نن شپه په همدې مسلې باندې غږیږو. د پروګرام کوربه روخان نورزاده احمد الله نور د سافټویرونو د انجینرۍ په برخه کې په اروپا کې کار کوي. دی ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي واورئ.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې امریکا د یوکرین په ختیځ کې د روانې شخړې د یو ډیپلوماتیک حل په لټه کې ده، خو زیاته کړه چې موږ نشو کولی په هغو ټانکونو او عسکرو خپلې سترګې پټې کړو چې له روسیې نه د یوکرین خاورې ته اوړي. د اردن پاچا ملک عبدالله ژمنه کړې چې اردن به د اسلامي دولت د جنګیالو په ضد جګړې ته زور ورکړي. هغه د اعلان د اسلامي دولت پلاس د یو اردنی پیلوټ د وژل نو ورسته کړی دی. د یو وروستي رپورټ له مخې متحده ایالاتو او اردن په ګډه نن په سوریه کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباري کړي دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د شنبه په ورځ د جرمني د میونخ په ښار کې ملاقات کوي. دواړه به د هغو مذاکراتو په باب خبرې وکړي چې د اردن د اتومي پروګرام په اړه روان دي. او په افغانستان کې د رڼو ټاکنو بنسټ ټیفا په نوم یوه موسسه چې وایي چې د ولسوالۍ او د شوراګانو لپاره په راتلونکو ټاکنو کې باید میرمنو ته ځانګړې برخه ورکړل شي.
دا آشنا ټیک د پروګرام درنو اوریدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ خوشاله وسې. روشان نورزه د پروګرام کوربه ساسره ما د پنځم به د ماشام په دغه 15:30 دقیقې پروګرام کې غواړو چې نن په دې باندې خبر وکړو چې په تجارت کې د سافټویرونو د جوړولو ضرورت څه دی او دغه سافټویرونه څنګه جوړیږي. په دې باندې به هم خبر وکړو چې سافټویر انجینری څه ته ویل کیږي او دغه سافټویرونه چې موږ تاسو د کمپیوټر پروګرامونه هم ورته وایو په څه شکل باندې جوړیږي، څوک یې جوړوي او کاروبارونو لپاره څنګه ځانګړي پروګرامونه جوړېدای شي. په پروګرام کې میلمه را سره احمد الله نور صاحب دی چې د سافټویر انجینری په برخه کې دوی خپلې لوړې زده کړې کړې دي او اوس په اروپا کې کار کوي. وګورو چې انجینر صاحب را سره دی او کنه. دی انجینر صاحب احمد الله نور، تاسو زما وازه وری؟ تشکر. البته درنو اوریدونکو ته باید وایم چې کچیر دوی پوښتنه لري یا نظر لري نو دوی کولی سي چې زموږ د فیسبوک پاڼه ته ولاړ سي او الته د نن شپې د آشنا ټیک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل پوښتنه مشتولي کې. همدارز د پروګرام په جریان کې به یو څو ټلیفونونه هم واخلو، خو پروګرام به د یو اوریدونکو د پښتنې نه چې په فیسبوک باندې شه د داغه نه پیل کو. زاکر شیخ دی چې د کونړ د صدابات نه مشته پیغام را سوال دي د فیسبوک په پاڼه باندې او دوی وایي چې اول په خپل سافټویر څه ته ویل کیږي او روس بیا په جوړش باندې هم خبرې وکي. راځي اول دغه سافټویر د کمپیوټر کوم برخه ته ویل کیږي، په څو ډول دی او څه کار کوي، په دې باندې خبرې وکړو.
مننه روخان صاحب، زه به که تاسو اجازه وي تاسو اوریدونکو ته خپل یو لنډه پیژندنه ورکم.
بله، مهرباني وکړئ.
زما نوم احمد الله نور دی. زه سیلان د کوپنهاګن د ډنمارک په ښار کې کار کوم د یو سافټویر انجینر په حیث.
بله.
زه د مایکروسافټ شرکت سره کارمند یم او د تاسو د اوریدونکو د پوښتنې ځوابونه چې دي دا زما شخصي نظر دی، زما د شرکت نظر به نه وي. نو درابو شو دی پختنی خواته دا پختنه ډیره اساسی ده. سافټویر د انګلیسي ژبه یو ټکی ده او د سره تړلې بل ټکي چې دغه هارډویر ده نو تاسو چې کله خپل کمپیوټر چالانوي نو کوم چې تاسو ټکني باندې ګوتګدای دا د هارډویر برخه ده د کمپیوټر چې فعال ساتي خو چې کله تاسو کمپیوټر روښانه شي او د پردې باندې تاسو چې کوم تاسو ویني آیکن پور چورته وای کوم تاسو ماوس چې تاسو حرکت ورکولای شي دا ټول د سافټویر د لارې کنټرولېږي نو د دې ټکي شاته چې کوم یو منطق یا دلیل دی هغه دا ده چې هارډ معنی انګلیسي کې سخت او سافټ معنی چې کوم سپک وي یا نرم نو موږ یو بل یې چې کله یو شاګرد په یو ورته وایو چې هارډویر د کمپیوټر هغه برخه ده چې تاسو ورته لغته ورکولای شئ معنی په لاس ورته لاس
یعنی لمسولای شئ
او
بلې او سافټویر هغه برخه ده چې مشتاسو وینو مګر مشتاسو لمسول نه سو یعنی فزیکی وجود نه لري
هم دا څه ده نو دا د کمپیوټر تاسو ویل شي یو قسم د دې روح ده
بلې
او نور هارډویر بدن ده
بلې ډېشه دغه د سافټویر تاسو ول چې کمپیوټر باندې چلانه کیږي کمپیوټر باندې چلیږي یا مشتاسو کوم کارونه چې کوو هغه د سافټویر له طریقې کوو د سافټویر هغه خاص وظیفه د کمپیوټر چلانه کول به هم نور څه خاص وظیفه لري
سافټویر ډېر اساسي رول لري د یو کمپیوټر لپاره ټول نه مهمه خبره چې دا غدا ده چې سافټویر د یو پروګرام په شکل باندې جوړ شوی وي پروګرام یو برنامه ته ویل کیږي پښتو کې کوم غوښ وړو نو کمپیوټر چې ده دا صلاحیت لري چې تاسو ورته امر ورکړي تاسو ته وایي چې دا فایل وکړئ اینه روسته دا وکړئ اینه روسته بل دا وکړئ دا یو سلسله یو جریان د امرونو چې ده د تا پروګرام ویل کیږي تاسو کولای شئ کمپیوټر پروګرام کړئ ان بالکل ضرورت چې تاسو ده تغیر پر عیار کړئ نو کمپیوټر په خپل هارډویر نه بغیر چې څومره د سافټویر برخه ده دا بیا قسمونه لري د دې بیل کټګوري ورته تاسو وایلی شئ کمپیوټر کې د نننه ځینې سافټویر راځي ته موږ سیستم سافټویر وایو نه د سیستم خپل سافټویر او بیا دا غیر له پاسه بیا تاسو کولای شئ نور سافټویرونه هم وکاروئ چې موږ ورته بیا اپلیکیشن سافټویر وایو یعنی د کمپیوټر د استعمال سافټویر نو سو دا اوریدونکو اسانتیا د لپاره به دومره وایم چې تاسو سره چې کله کمپیوټر تاسو چالان کوي اوله برخه اوله پرده چې تاسو ویني دا تاسو ته اپریټینګ سیستم ښایي
بله
دا د سو د هغه سافټویر برخه ده چې تاسو د لپاره کمپیوټر فعالوي چې کوم بنیادی کارونه دي هغه ته تاسو ګټه ته وخت شې معنا تاسو کړی شې چې یو پرنٹ واخلئ تاسو کړی شې چې یو څه ولیکل شي په دې کې یا څه واوري نو هغه بنیادی چې کوم د دې فیلونه دي هغه تاسو ته لاس رسېږي ته نږدې کوي
بله
اغه له پاسه به تاسو نور ګټه ته پورته کولای شئ سمانه که تاسو غواړئ خپل د شرکت حساب کتاب د اکسل په نامه یو سافټویر دی هغه کې دا غي یو غوښته سابټیکي یو ریکارډ یو سافټویر تاسو که شوق لرئ نور د انټرنیټ د لارې د دنیا د حالاتو نظر خبر کړئ یا نور خپل تاسو لپاره هم کولای شئ انټرنیټ ګټه پورته کړئ نو تاسو کولای شئ براوزر چې یو سافټویر دغه چالان کوي او دغه د لارې نور کار وکړي شي نو دا قسمونه دي د سافټویر ځینې غرضي کمپیوټر کې لوړان دي ناراضي ځینې بیا کولای شي تاسو اضافه کوي او بیا خصوصي چې کوم ضرورتونه دي هغه په حل کوي
بله ډیر مننه انجینر صاحب احمد الله نور ز درونه ورډم ته باید وایم چې لکه څنګه چې انجینر صاحب وویل کمپیوټر څوک ولې سپد دوه برخه باندې ووي شي وي هارډویر دی چې فزیکی وجود لري یعنی هغه شی چې مشتاس فزیکی توګه لمسولی سو هغه ته مشتاس هارډویر وایو او هغه قسمت چې مشتاس نه سو لمسولی مګر مشتاس لیدای سو هغه ته مشتاس سافټویر وایو او سافټویر چې دی د کمپیوټر رو هم ورته ویل کیږي لکه څنګه چې انجینر صاحب ورته اشاره وکړه او څنګه ته ګټه داده چې تقریبا مشتاسو چې هرشي غوړ وکړو په کمپیوټر کې مشتاس پات کمپیوټر ته امر ورکو او کمپیوټر بیا غو پروسس کوي او بیا مشتاسي جواب راکړي دغه لپاره د پروګرام ضرورت دی او څنګه چې انجینر صاحب ول خپل سافټویر په دوه برخه باندې وشل کیدای شي یو سیستم سافټویر دی یو اپلیکیشن سافټویر دی چې په باندې هم دوی څناڅه مشت معلومات راکړل چې کله تاسو کمپیوټر روښانه کوئ نو تاسو آپریټینګ سیستم باندې کار کوئ، یعنی هغه پروګرام چې کمپیوټر چالانه کوي چلوي پاغه باندې کار کوي، یو کچیر مثلا غواړي چې انټرنیټ ته ولاړ شي نو تاسو بل سافټویر ته ضرورت لري چې هغه ته موږ تاسو براوزر وایو، دغه د طریقې به تاسو کولای شئ چې انټرنیټ ته ولاړ شي، دغه رقم کچیر غواړي دفتری کارونه وسی یو شی په پښتو کې ولیکي نو تاسو آفس ته ضرورت لري یا داسې پروګرام ته یا داسې سافټویر ته ضرورت لري چې پاغه ولیکي. پارسورت انجینر صاحب، زموږ تاسو پروګرام موضوع خدا و چې څنګه دغه شرکتونو کاروبارونه د سافټویر څخه ګټه اخلي و د چی شپاره ورته جوړیږي. یو خدا عمومي کوم پروګرامونه دي چې موږ تاسو مثلا اکسل تاسو یادونه وکړله یا ایم اس ورډ موږ تاسو یادونه وکړله، دا پروګرامونه دي چارڅو ورڅخه کول سی ګټه واخلي و کار ورڅخه واخلي. عمومي سافټویر چې دي دا نور د چی شپاره مثلا شرکتونه د چی شپاره سافټویر جوړي او څه په درته خوري؟
تاسو کولی شئ د خپل د پښتنې اخیرانه یو ټوکی چې بیا ماته
وښوانه ولینه. یو خو عمومي پروګرامونه دي چې تاسو یادونه وکړه چې اکسل دی مثلا کڅو غواړي چې ور باندې بازي کارونه وکي، یا مثلا دغه سیده نور پروګرامونه چې دي د افس برخه چې دا یا پاورپوینټ دی چې څوک پریزنټیشن ور باندې جوړي. بعضی شرکتونه خاص پروګرامونه ځانګړي پروګرامونه ځانته جوړي، هغه د چیشت لپاره جوړي او دغه ځانګړي پروګرامونه د نور پروګرامو ترمن څه فرق دی؟
مننه د پښتنه نه موزه به د پښتنه ترش د نوراندې به د ستاسو چې کوم اوریدونکو د یو پښتنه خرانه برخو چې د سافټویرونه مخې ته څنګه راځي او جوړیږي څنګه. دای لند زو به دا وایم چې کمپیوټر ساينس هغه شعبه ده، هغه مسلک ته چې کوم د هارډویر او سافټویر دواړو د علم او مطالعې او څېړنې سره تړلې ده. نو کوم علاقانو کوم انجینرانو خوندي چې دې مسلک کې مطالعه کړی ده او خصوصیت لري، نو هم دوی دي چې د سافټویر انجینر یا د پروګرامر د هغې لاندې د نوم او د عنوان لاندې سافټویرونه جوړوي. ستاسو پوښتنه دا وه چې فرق څه دی د دوه قسمه پروګرامونو کې؟ تکنیکي نگاهه هم فرق لري او د بازار نگاهه او د خرڅولو د نگاهه هم فرق لري. ځینې سافټویرونه د جامع د پر جوړیږي، نه د هر چا د ضرورت او د هر چا د مشکل حل کولو لپاره جوړیږي. ځینې پروګرامونه او سافټویرونه د خصوصي شرکتونو د مشکل حل کولو لپاره جوړیږي. علت دا ده چې کله یو سافټویر جوړیږي د هغې د جوړولو لپاره یو امادګي نیول کیږي، یو پلان نیول کیږي او بیا د هغې پلان په بنیاد باندې دا کار مخکې ځي. خلک وخت په دې مصرفوي، څنګه چې یو تعمیر موږ جوړوو نو د سافټویر انجینرینګ هم خپل یو پروسل او غلری عمل لري. نو دا آسان نه وی چې یو سافټویر د هر چا مشکل حل کړي. اوس که تاسو مثال واخلئ، که یو کس ځان ته شخصي کور جوړوي نو هغه بهر څه په خپلې خوښې جوړوي، خو بلې خوا ته تاسو کولی د هوټل وي نور داسې ځایونه وي چې هغه د هر چا د ضرورت د حل کولو لپاره جوړ شوي وي.
بله، یعنی خاص ضرورتونه چې ولري شرکتونه د هغه ضرورتو په حساب باندې دوی ځان ته سافټویر جوړوي. او دغه تاسو البته یادونه وکړله چې شرکتونه، دغه شرکتونه یعنی کوم شرکتونه؟ زیاتره غټ شرکتونه په افغانستان کې هم مثلا خلک کاروبارونه کوي، آیا دوی هم ضرورت شته چې دوی ځانته ځانګړي سافټویرونه جوړ کړي؟ او په عمومي لحاظ باندې کوم شرکتونه ځانته سافټویر جوړي؟
د سافټویر حاجت خو نږدې هر شرکت شي چې څنګه سافټویرونه د هغوی په کاروبار کې او د هغوی په روزمره چې کوم مشکلات دي حل کولو کې رول لوبولی شي. یو نو حاجت خو هر چاته شته دی. افغانستان کې په خصوصي توګه بیا بانکونه هم داسې دولتي چې کوم زموږ سکتور دی هلته سافټویر ډېر کارول کېږي. همداسې چې کوم زمونږ د مخابراتي شرکتونه دي د دوی هم د کار یو غټه برخه د سافټویر د لارې مخکې ته ځي. او جوړولو لپاره بیا موږ ورته ویلو شو چې دوه لارې دي، یا تخته وغیره غواړي چې د سافټویر نه ګټه پورته کړي. یوه لاره دا ده چې د بازار نه واخلي، موږ ورته شلف وایو، یعنی د کالج د سټاک نه واخلي، تیار سافټویرونه شته دی فر جوړ کړي دي. وړاندې د مکس ایکسل او د وورډ خبره وکړه، همداسې نور سافټویرونه دي د اکاؤنٹنگ د حسابداری لپاره، همداسې د مارکیټنګ لپاره، همداسې د خپل مشتریانو سره چې کوم روابط دي، کسٹمر ریلیشن شپ چې ورته وایي، د هغې د حساب ساتلو لپاره تیار سافټویرونه شته دی. یوه لاره دا ده چې هغې نه ګټه پورته کړي. بله لاره دا ده چې شرکتونه دي چې سافټویر فیکټریز ورته وایي، چې یعنې د سافټویر فابریکې، دوی سافټویر جوړوي. که تاسو وګورئ چې کوم ستاسو ضرورتونه او حاجتونه دي، هغه د تیار سافټویرونه نه پوره کېږي. ستاسو داسې یو ځانګړی ضرورت دی چې هغې لپاره باید یو نوی سافټویر جوړ شي، یا یو شته سافټویر کې باید تغییر راوستل شي. نو تاسو کولی شئ دې شرکتونو سره هم تماس ونیسئ. دا بین المللي شته دی، او همداسې په افغانستان کې خپل شرکتونه، افغاني شرکتونه هم شته دی چې کولی شي دې کې تاسو سره کومک وکړي. مهمه خبره دا ده چې د دې یو جاج واخیستل شي چې تاسو په شرکت کاروبار کې ستاسو روزمره چې کوم مشکلات دي، دې کې سافټویر کم ځای کې تاسو ته ګټه درکولی شي، او کم ځای کې ټولو نه زیات ته ګټه درکولی شي، چې تاسو خپل هغې سرمایه ګزارۍ نه زیات نه زیاته ګټه پورته کوي.
بله، یعنی اوس که په پروسې باندې خبر وکړو، لکه څنګه چې تاسو ویل، اول خدا دی چې ضرورت معلوم سي، چې ضرورت څه دی. یو سافټویر انجینیر چې کوم وخت ځي یو شرکت یا کوم کاروبار ته چې ځي، هلته غواړي سافټویر جوړ کړي، اول به دغه یي چې د ضرورتونه معلوم کړي، د کار طریقې معلومه کړي، دغه نه وروسته بیا څه کوي؟
اول دا د پوری اړه لري چې څوک دا پروسه، څوک د دې پروسې جریان کوي. آیا سافټویر انجینر او یا د دې سافټویر انجینر شرکت لاړو او هغه سره تماس ونیو، یو شرکت سره چې موږ یو هغه لرو پوسټ کاله یا سافټویر، او موږ غواړو چې ستاسو هم دې ګټه پورته کړي، او موږ دا هغه دی دا ګټې دي چې ممکن ستاسو خیره شي او ستاسو ته پام وسي. یو لاره خو دا ده. بل لاره دا ده چې شرکت په خپل یو هغه لري، یو بخش لري د انفارمیشن ټیکنالوژي یا د معلوماتي ټیکنالوژي آی ټی، او هغه یو ګوري چې یو برخه د شرکت په کارونو کې کولی شي د سافټویر نه ګټه پورته کړي. نو د دې دوو لارو نه دا پروسه جریان د دې کېږي چې کله یو موافقې ته ورسي چې څوک به دا سافټویر جوړوي، نو بیا د ډېرو ډېرې لارې دي چې موږ کولی شو د ارزیابي هغه وکړو، یو جاج واخلو چې د دې شرکت اړتیاوې څه دي، څه څه ضرورت لري. ټوله نه ښه لاره دا ده چې انجینر په خپله دې شرکت ته ورشي، اولته د پروسه وګوري، او د کولی شي هغه وکړي، مصاحبې وکړي، هلته چې کوم خلک به دې سافټویر نه ګټه اخلي. نور لاری دا دی چې ابوی شرکت په خپل یو کس وټاکي چې هغه د نن یو جاج واخلي، او بیا د دې سافټویر انجینرینګ کوم شرکت د دوی تراشي، او خپل اجتون اور ته د لیکلي شکل کې ورکي. دې کار ډیر تغیر کړی دی نږدې کلونو کې. مخکې به دا ډیر فورمال چې ورته وایي، ډیر په یو نظم سره یا ډیر او هغې سره به دقیق لارې سره به کېده چې ډیر وخت به نیوو چې دا ټول ضرورتونه راغون کړی شي، او بیا په دې باندې کار وکړی شي. څنګه چې یو تعمیر جوړیږي، نو ډېر یو هغه به کې د فیزیبیلیټي سټډي چې ورته وایي چې څنګه جوړ کړو او کم حد پورې جوړ کړو. نن سبا یو بل لاره ده چې ورته اجایل وایي، معنا ده چې هغه غټ غټ ضرورتونه اول معلوم کړی شي، او د هغې باندې اول کار وکړی شي، او ضرور د سافټویر کې وخت سره تغیر راوړو. او ځکه چې بازار د سافټویر په دې پوه شوی دی چې دا ډېره سخته ده چې د مشتری ټول حاجتونو باندې په یو وار کې ځان پوه کړي. نو ښه دا وي چې یو برخه د سافټویر ورکړي، یو ورژن ورته موږ وایو، یو شکل یې ورکړي، هغه یې وکاروي، بیا تاته ووایي چې نه دا شی ښه دی او دا شی ښه نه دی. نو چې کوم ښه وي هغې باندې نور وړاندې لاړ شو، چې کوم یې په کار نه وي ګټه ورته نه ورکوي هغه ته لرې کړي.
بله،
نو دا یو هغه
یعنی یو پوره پروسه ده، داسې پوره دسته چې تاسو به جوړوي، بیا به امتحان کیږي، بیا به قتل کیږي، که کوم مشکل دی، کوم نیمګړتیا پکې، هغه به اصلاح کیږي، جوړیږي، به او دغه سی پروسه به دوام پیدا کوي. دغه سی به
سافټویر انجینیرینګ یو ډیر
بله
د سیو شوبه ده چې د نږدې کلونو کې ډیر کار شوی ده او د پروسه چې دا دی اوس ډیر یو ښه شکل پیدا کړی ده. مختلف لارې دي موږ وایو موږ ورته ماډل وایو یو نظم یو هغه یو شکل وړاندې کلونو کې به چې کوم ماډل باندې خلکو کار کوو هغې ته د واټر فال په نوم یا د آبشار ماډل وایي. معنی چې سر کې به اول ټول ضرورتونه معلوم کړی شول بیا به سافټویر انجینیرینګ کوم شرکت وو هغوی به په خپل دفترونو کې یو انالیسس یا جاج واخیستو چې څومره وخت لرو څومره پیسې لرو کم کم حاجتونه د مشتری سر حل کولی شو یا مده نه پس به یو ډیزاین کو یو نقشه به جوړول چې د دې سافټویر کې چې کوم معلومات راغونډي د دې شکل به څنګه ډیټابیس کې حاجت لرو هغه به څنګه د دې یوزر انټرفیس موږ ته وایو چې کوم تاسو کله سافټویر سره کار کوئ دا مخامخ چې په بردې تاسو ته کوم هغه ښکاري یو انزور ښکاري دا هغه به څه وي او څه به نه وي نو په دې وکړ کې دا بیا به خیره کې سافټویر تکمیل شو یو ټیسټینګ فیس بو دا بلی دا چې دا هغه څه کار کوي چې څنګه مشتری غواړي او اخره کې دا غوي په دفتر کې ورته ځای دا غوي چې کوم ځای کې به حاجت
بله ډیره مننه بله انجینر صاحب دې پروسه باندې به خبر وکړو یو اوریدونکو لرو پلان کې وګورو چې څوک دی او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو د شنجک د پروګرام سره وصل یاست که پوښتنه لري که کوم سوال لري د انجینر صاحب نه مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب خان
مرزای. وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکړئ.
سلام نوونی کې هله تاسو ته انجینر صاحب احمد الله نور صاحب ته سلام نوونی کې هله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
سلام دوران د ما پښتنه خو دې انجینر صاحب نه ده دا چې کوم تجارت په برخه کې مثلا یا د بعضی شرکتونو یو په دې کې مثلا یو د شي څوک کار کوي د کمپیوټر په برخه کې شغال دې لږه کار سره چې مثلا هغه په کمپیوټر په برخه کې مثلا تجارتي معاملو کې یا مثلا کوم شرکتو کې کار کوي او هغه نه پر داسې نه پرې شغال د خوونځي یا د په همتون زده کوونکي نه د ما پښتنه ده د انجینر صاحب نه سدي د زده کوونکي په عامو زده کړو باندې خو بس منفي اثر نه چی مثلا د کمپیوټر زیات استعمال ور په دې برخه کې.
ښه ډیر مننه کشمیر خان صاحب ساس پښتنه ته زموږ میلمه جواب ورکړي. بل اوریدونکو هم لرو وګورو چې دا ځل زموږ سره څوک دی تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کې پښتنه مو وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام جوړی بخیر تا وخدو
سلامات وسې جوړ وسې پښتنه لری د میلمه څخه د سافټویر د جوړولو په باره کې مهرباني وکړئ.
ورځ خپل په کمپیوټر کې مهارت نه لرم خو یو پښتنه وکړه یو څوک څنګه کولای شي چې کمپیوټر ښه زده کړي سافټویر برخه کې هارډویر برخه کې انټرنیټ په برخه کې.
بله د کمپیوټر د زده کړې په باره کې به خې درسته د انجینر صاحب احمد الله نور تاسو خو زموږ ته د دوو اوریدونکو پښتني واوریدلې کچيري ډېر په خلاصه توګه وایي چې تاسو په خپل تجربه مشته یاد کړئ چې تاسو په خپل څنګه علاقه پیدا کړل او د غرشتي ته څنګه مخه کړل او څنګه یو څه کولای شي چې په دا غرشتي کې شزده کړی وکي او یا آیا په کمپیوټر باندې ډېر کار کول لکه څنګه چې کشمیر خان ول خلک د یا ځوانان د نورو درسو څخه باسي او کڅنګه.
اول به د کشمیر خان صاحب
وګورم. بله بله مهرباني وکي وو
د کشمیر خان صاحب د پښتون جواب لاند خو به دا وی چې کمپیوټر نه یاره نه ده پکار خلک باید په خپل وخت باندې پوښي دغه په ارزښت باندې پوښي که کمپیوټر نو د نوراندیم خلکو د خپل وخت بربادور نور لاري لرلې نو دا د کمپیوټر راغنه ده ګناه نه ده سره څنګه کې دا چې کمپیوټر اوس یوازې نه شکل دا نه ده چې خلک خپل کاروبارونو کې یا د تفریح لپاره وکاروي. دا د دې صدې د دې پیړۍ د دې وخت کاغذ قلم دی.
بله
اوس مونږ د دې نه هغه نه لرو، تیښته نه لرو، بل چاره نشته. باید هر څوک پرې پوه شي، مور او پلار او پوه شي چې ماشومان یې څنګه دا کاروي. او که تاسو کمپیوټر نه خلک لري کې نو موبایل نه خوشته دی، هغه هم یو کمپیوټر دی.
یعنی تاسو وایست چې کمپیوټر د وخت ضایع کول معنی نه ورکوي، بلکې په خپله څوک څنګه ځان ته وخت برابروي یا وخت څنګه تنظیموي، خپل تقسیم اوقات څنګه جوړوي، څومره وخت و چیش ته ورکوي، دغه مهم دی.
ساده مثال همدا دی کنه، کولی شي سړی ښه کتاب مطالعه کړي او کولی شي داسې کتابونه مطالعه کړي چې څه ګټه نه لري. نو دې کې خو د کتاب ګناه نه ده، او نه د پاڼې ګناه ده، او نه د توري ګناه، د ژبې ګناه ده. دا خو دې پورې ده چې کم کتاب لولې او کم نه لولې. همداسې کمپیوټر هم دی، دې پورې ده چې څنګه ګټه ته پورته کوي او په خپل وخت او په خپل ارزښتونو پوهېږي که نه پوهېږي. نو یاره ته نه ده پکار، او هغه احتیاط په کار نه پویول، او همداسې دا لیدل په کار دي چې هغه مشکل هم حل شي او هغه هم پیدا نه شي، د یو لرېوال هم پیدا نه شي. د بل رور د پوښتنې ځواب دا دی چې مهمه خبره دا ده چې دوی په دې ځان پوه کړي چې کمپیوټر دوی ولې زده کول غواړي. د کمپیوټر په هکله یا د سافټویر یا د هارډویر یا د نیټورکینګ په هکله دوی ولې زده کړه کول غواړي. د دوی په ذهن کې کم سوال دی، کمې پوښتنې دي چې دوی ځوابول غواړي. ځکه چې علم خو لوی دی، او علم خو یو سمندر دی چې هغې هغه نه دی معلوم، اخر نه دی معلوم. نو دا به ډېره سخته وي چې دوی هر څه باندې پوه شي او د تنده ماته شي. مهمه دا ده چې دوی اول ځان نه پوښتنه وکړي چې دوی څه زده کول غواړي، او هغه کمې خبرې دي چې دوی ورته ډېر اشتیاق او شوق ته سوالونه په ذهن کې دي. هغې وروسته چې کله دوی دا هغه دا شی مشخص کړي، نو هغې د وروسته بیا ښه دا ده چې دوی یو هغه پیدا کړي، استاذ پیدا کړي، که هغه کولی شي یو کورس کې وي یا که پوهنتون کې وي یا که دوست وي. خو ښه دا وي چې یو بل کس سره تماس ونیسي چې په دې کې پوهه لري، چې هغوی ښه راهنمایي کړي، د دوی استعداد ته وګوري، د دوی شاته څومره دوی مطالعه کړې ده، د دوی وخت وګوري څومره وخت لري، آیا انټرنیټ ته لاسرسی لري نه لري، انګلیسي څنګه ده. ځکه چې د کمپیوټر یو غټه برخه چې کوم علم دی هغه د انګلیسي ژبې کتابونو کې دی، چې کوم ورته مونږ افغانستان کې لاسرسی لرو. نو هو اول دې خپل سوالونه هغه کې مشخص کړي، او هغې نه وروسته دې یو ښه راهنما پیدا کړي. هغې چې یو وار بلد شول بیا د انټرنیټ او نور کتابونو کې ډېر علم دی، نو انشاءالله خپله لاره پیدا کوي.
بله خدای دې وکړي چې زموږ اوریدونکو د اساس مشورې ټوله اوریدلې وسي. زموږ نور اوریدونکو په فیسبوک باندې موږ ته پیغامونه شې دي. یو کس چې ځان ډاکټر محمد نذیر وردګ نوموي، دوی البته د دوی پوښتنه به ځواب سوي. دوی د هارډویر سافټویر ترمنځ توپیر غوښتی و چې فرق یې څه دی، هغه تاسو هم ورته وویل، ما بیا تکرار کړله. او دوی ویل سافټویر برخې لري، څو برخې لري، هغه هم تاسو ځواب ورکړئ. نو خدای دې وکړي چې دا ورور پوښتنې ځواب سوي. بل ورور مو سمیر تنها په نامه باندې، دوی وایي چې کمپیوټر وایرس والی دی، و څنګه پاکي، و څنګه دغه دی، دغه د وایرس خبره. وایرس هم په خپل یو پروګرام دی، سافټویر دی. وایرس څنګه تاسو تعریفوي، او څنګه مثلا دغه ساس پرشتي کې سافټویر انجینری کې څنګه تدابیر نسی چې یو کمپیوټر یا پروګرام وایرس ونه وي؟
وایرس یو پروګرام دی. وایرس ورته ویل کېږي ځکه چې څنګه چې کوم بایولوژیکي وایرس دی، څنګه چې هغه خورېږي، دا پروګرامونه هم د یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته ځان انتقالوي. چې کومې د کمپیوټر مینځ کې د وصل کومې لارې دي، که هغه نیټورک ته یا همداسې نور یو ایس بي چې یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته انتقالېږي، د دې د لارو دا وایرس ځان خوروي. د وایرس مینس راتلو ډېرې هغه دي، ډېرې لارې دي. خو ساده تعریف یې دا دی چې کمپیوټر ستاسې امر مني چې کوم پروګرام تاسو په دې باندې چالانوئ، که تاسو ورته وایئ چې ماته یو غخ کارک عکس خارک نو اکثر تخ کارک وی کده توی چی ګول شایې نور بس نور کار نه کوم نو ګول شي یا تاسو ورته وایئ چې دا فایل د برخه چې دا ډیلیټ کړه دا تلری کا یا سب کې کاپی کا پیس کا نو دا ټول امر ستاسو منی نو وایرس تاسو کوي چې ستاسو خوخه نه او ستاسو د پښتنې نه پرته نارین تاسو نه پښتنه کول نه بغیر دې کارونه کوي یا سر کې دې چې ستاسو کمپیوټر چالانېږي نه کې یا چالان شي نو بیا ځینې پوسټ کالي کار نه کوي یا تاسو نشئ کولای انټرنیټ سره غوکې تم وترل شي یا خپل د کوم براوزر دغه نه ګټه واخلې یا کوم چالان کې د سي هغه پردې مخې ته راځي چې تاسو خوخه پکې نه وي نو دا هغه ده دا یو مشکل د کمپیوټر دی او د دې علت دا دی چې کله یو کمپیوټر پروګرام جوړیږي هغه انسانان جوړوي اغینه کله کله صحو کیږي یو برخه د کمپیوټر داسې جوړه کی یا پروګرام داسې جوړه کی چې بل څه ته د سپور د اخستې شي د سې کټه پروتوکول شي
bale man
په مینه داخلي موږ ورته اختلاف کی اول نه چې و یو کمې په دې سافټویر کې دیفیکټي ساتلو لار دا چې ځینی سافټویرونه دي چې د وایرس په ضد دي رايت انټي وایرس وایي نو خدای چې تاسو خپل کمپیوټر څه ده هغه کې انټي وایرس ولرای او اپریټینګ سیستم سره مخکې نم انټي وایرس کله کله وی پکې تاسو کولای شئ بلم د انټرنیټ د لارې یا بازار کې واخلې او خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ نه ځای په ځای کړئ او که تاسو ته ګورئ تاسو یو نه کمپیوټر واخلې کې وایرس نه وي عموما
بله یعنی انجینیر صاحب تاسو وایست چې خلک باید انټی وایرس انسټال کړي په کمپیوټر کې ترڅو چې د دغه سی وایرسو څخه چې کېدای شي چې د دوی کار د خنډ سره مخامخ کړي کمپیوټر یا ورته خراب کی یا مثلا د کار څخه واچوي د دې غمی وخوړل سي په هر صورت درونو ورینګ ته باید وایم چې د نن شپې د شناټک په پروګرام کې موږ په دې باندې خبرې کوو چې د سافټویرونو جوړولو ضرورت څه دی د شرکتونو کاروبارونو لپاره د ځانګړو سافټویرونو جوړول څنګه کېدای سي او په پروګرام کې ملما را سره انجینیر صاحب احمد الله نور دی چې د سافټویر انجینری په برخه کې په اروپا کې البته دوی اشاره ورته وکړه چې د مایکروسافټ سره کار کوي او خپل ماسری هم د سافټویر انجینری په برخه کې اخیستې ده انجینیر صاحب زموږ اوریدوم کې نجیب شینواری په نامه باندې په فیسبوک کې مرته لیکلی دی چې انداسي چې سي چې مثلا ضرورتونه ست په افغانستان کې وو سافټویر ته جوړ سی وو الته بیا د دوی په حساب باندې خرڅ سی په افغانستان کې آیا فکر کوي چې داسي موسسات البته تاسو ذکر وکي په افغانستان کې څه چې د سافټویر په جوړولو کې د شرکتونو سره مرسته وکي یا د کاروبارونو سره مرسته وکي ترڅو چې دوی سافټویرونه جوړ کړي او آیا داسي خلک سته چې مثلا اپلیکیشنونه جوړ کړي او هغه بیا خرڅ کړي
افغانستان کې ما 2014 2018 پورې کار کاوه د وخت کې چې کوم شرکتونه ول هغه زیاتره دولتي او غیر دولتي چې کوم موسسي او ارګانونه دي لپاره د سافټویر جوړول نږدې ورځو کې چې زه وینم حالات ډېر وړاندې ډېر موږ پرمختګ کړی دی اوس شخصي شرکتونو لپاره هم پوسټ کالي جوړيږي هم د سه ځینو دوستان د سه پوسټ کالي جوړوي چې د افغانستان له بیرون هم خرڅيږي نو شرکتونه هم شته ده افغانستان کې چې کاغه ویب سټ جوړول وي ک اپلیکیشن ډیټا بیس جوړول وي هم د سه ک یو تیار سافټویر اف د شلف دی اصل لپاره ستاسو ضرورت لپاره تیاروي نه کسٹمایزیشن ورته موږ وایو دان کولې شي او موبایل اپلیکیشن چې دی نن سبا موبایلونه ډیر زیات خلک کاروي او انټرنیټ سره تړلې دي نو د دې لپاره پوسټ کالي جوړوي نو ډیر پرمختګ شوی دی کوم د مشکل فعلاً دا دی چې افغانستان کې د سافټویر انجینرینګ په برخه کې علاقه نه کوي دومره نه دي سمره چې حاجت سافټویر ډیر قیمته تمام کی کاغه دولتي ارګانی کاغه شخصي یو شرکتي ټولو ته سافټویر ډیر قیمته تمام کی کاغه په خپل خوخه جوړوي.
بله انجینر صاحب ما دغه پښتنه اساس نه کوله چې کچېری وکتل سي هندستان دی پاکستان دی هندستان پاکستان ته دا سافټویر انجینران مثلا په خپل په امریکای کې په اروپایي وادو کې کار کوي یا مثلا فکر کیږي چې په هندستان او په پاکستان کې سافټویر انجینری ډیره څوک په ارزانه ویلی سي یا شی ویلی سي. دغه په افغانستان کې دغه سي حالت نه دی. څه کول پکار دی چې په افغانستان کې هم دا سیز مشتاز ځوانان په سافټویر انجینری کې ډیر پر مخ ولاړ سي وو په اصلاح په دغه رشته کې خپل تخصصونه وکي او بیا څنګه ته نه تنه په افغانستان کې دا اوس چې تاسو ویل چې هلته دونه مخ کې نه دی چې یا ګران تمامیږي سافټویر جوړول چې نه تنه په افغانستان کې دا کار وکي بلکې په سیمه کې په نړۍ کې په پرمختللو وادو کې هم ورته د کار زمينه مساعده سي. ساس په نظر باندې دولت باید څه وکي هلته کوم سافټویر انجینران چې دی یا په اصلاح کمپیوټر ساينټیستان چې دی هغه باید څه وکي چې دغه سیو زمينه مساعده سي؟
دا ډېر مهمه پوښتنه ده. د انګلیسي په اصطلاح میلیون ډالر کوېسچن دی، هاو ډالر پوښتنه ده چې د دې ځواب به څه وي. نو یو لار دا ده چې موږ دا وګورو چې نورو هیوادونو دا مشکل څنګه حل کړ، هغوی اوس چې کوم ځای کې دي دې ته څنګه راورسېدل. تاسو پاکستان ته وګورئ نو پاکستان کې ډېرو پوهنتونونو د کمپیوټر ساينس فاکولټي جوړ کړې، هغې کې هلکان ورغلل او جنکې ورغلي هلته درسونه ولوستل. د سی بیا دوی لپاره یو د سم چانس جوړ کړي چې خارج ته ملاړ شي، هلته نورې لوی زده کړې وکړي او بیا بیرته راشي. نو موږ ورته اصطلاح باندې سکیل وایو، یعنی دا پیمانه چې دا موږ باید لوی کړو چې څومره زیات خلک په دې شوبې ته راشي، هماغه عمره به دې کې لایق خلک زیات شي، هماغه عمره به بیا بازار چې وي هغه به داسې وي چې موږ کولی شو چې په یو ښه نرخ باندې سپورت کالج جوړ کړو. یو لارې خو دا د دویمه لارې دا چې په خپل بازار خشي چې کله ملکان جنہ کې وویني چې په سافټویر جوړولو کې یو ښه اغشته ده، معاشته ده، یو ښه ژوند شته ده، او نه یوازې دا چې هغوی به موسسو یا دولت سره کار کوي بلکې خصوصي شرکتونه هم دې نه ګټه اخلي. نو یو داسې مسلک دی چې آینده لري، نو هغوی به هم دې ته زړه وکړي او دې خوا ته به راځي. او بیا سرتنګ کې مهمه دا ده چې نور هیوادونو د آؤټ سورسینګ نه ګټه اخیستې ده. آؤټ سورسینګ دې ته ویل کېږي چې شرکت د یو هیواد خپل پروژه د یو بل هیواد انجینرانو ته یا هلته یو شرکت ته وسپاري. دې نه ډېره ګټه واخیسته. د اروپایي او امریکایي شرکتونو پروژې هند کې ترسره کېږي، داسې پاکستان هم دی کې اوس مونږ افغانستان کې فعلاً د دې برخې کار نه لرو. د هغې شاته علت د امنیت مشکل هم دی. یو خارجي شرکت ته دې ته هم ګوري چې آیا یا کوم شرکت ته موږ پروژه ورکړو، دا به تر څو کار وکړی شي. دې سره برق شته، انټرنیټ ورسره شته، دی کارمندان څومره
انجینیر صاحب. بله وخت مو ډېر کم پاتې دی. خدای دې وکړي چې دغه ساسو کوم پیشنهادونه چې دغه مسؤلینو هم اوریدلي، ځوانانو هم اوریدلي، د کمپیوټر د برخو پوهانو هم اوریدلي، راځي چې په دې باندې خبر وکړو چې تاسو خو دا د اوس د ډېر لوی شرکت سره د مایکروسافټ سره کار کوي او څنګه ته په اروپا کې یاسو په خپل پرشتي کې متخصص کړی دی، ساسو د موافقت رمز په څه کې وو او نور زده کوونکو ته په افغانستان کې چې دي ځوانانو ته څه مشوره لري چې دغه چیر دغه برخه سره دوی علاقه لري، دوی باید څه وکړي تر څو چې دغه سی لکه تاسو غوندي ځان ورسوي او خپل تخصص هم واخلي او خپل کار هم مخته یوسي؟
زبر یو څو خبرې په دې برخه کې کوم. اول خدا چې دوی باید ځان نه دا پښتنو کې چې څه د دې خرازي کم شې دوی ته زیات جالب دی، تر زړه پورې دی، هغې پسې ډېر لاړ شي. د هغې فشار ته دې نه ګوري، د بازار فشار ته دې ډېر نه ګوري، د دوستانو فشار ته دې ډېر نه ګوري. که د دوی زړه کېږي چې دوی هغه جوړ کړي، سافټویر جوړ کړي، نو دې خوا ته دې راشي. که زړه غواړي چې ډیزاینینګ خوا ته چې کوم د کمپیوټر در لارې هغه دې نقش او انځورونه او داسې نور هغه دې کارونه دې خوا ته، کومې خوا ته چې دوی زړه زیات وي هغه خوا ته دې لاړ شي.
بله
یعنی خلق سره تماس نیتی نور
شبکې یوازې دی. بله یعنی تاسو وایئ چې علاقه تر ټولو مهمه ده. انجینیر صاحب احمد الله نور ساسنه ډیره مننه کوم چې موږ بلنه ومنله په پروګرام کې موږ سره برخه واخیستله. ساسو ټول اوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې موږ سره واسه او موږ پروګرامونو ته غوږ نیسئ. کچیری د پروګرام په اړه باندې کچیری د موضوع په اړه باندې غواړئ باس وکړئ خبرې وکړئ نو تاسو موږ د فیسبوک پاڼې ته تلای شئ. اول ته د نن شپې د آشنا ټیک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل پوښتنه وو باس کولای شئ. البته په څو شیبو کې موږ د ریجیبي خبرونه پلسی هله د چیز مور سره وسی او یو سات روسه به موږ بیا ساس په خدمت کې د تازه خبرونو سره حاضر شو. د وسته لپاره د خدای پامان.